افغانستان کې مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنورې هرکلای کوم. وابر چې د هلمند والی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکوک کسان نیولی دي او تحقیقات پرې کیږي. د بغلان پلخمري اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقره کې له ترکي چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکې دوه په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته په واستول شوی پیغام کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه توریستي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې 8:30 رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکاران نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولې. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبه پر ورځ ترسره کیږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا 10 کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبه او جمعې ورځ بوسیږي او د نن شپې دولسو بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتل پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. د ټاکل شوې د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات وسی. دغه انتخاباتو ته د پدې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمري لاسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو 8 سرتیرو خپلوانو دغه مړي پر دې لویه لاره ایښي او اعتراضونه دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغه سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لوري د توپ مرمیو له کبله وژل شوي دي.
تا 4 یا 3 بجې شبا عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4 یا 3 بجو پورې پر دوی عملیات روان ول. بلاخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بلاخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله او مهمات له ځان سره یوړل. دغه اعتراض کوونکي د قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وار هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلی. د روزګان لسګونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه. دغه ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا 3 ورځې راهیسې دغه ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل دندې استعفا وکړه. شغلی کرزی ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویلي چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو تر څنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجود اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د لپاره کاري فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنیو حقونو د دفاع په برخه کې د کار پر دوام منفي اغېز کړی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقرې کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پومپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیې ته ولاړ مستقیما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشوقجي چې د سعودي عربستان د رهبرۍ یو منتقد خبریال و، د اکتوبر له 2 نیټې راهیسې وروسته لاغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت له ترکه سو. پومپیو ویلي چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه هیواد ټینګار کړی چې د دې قضیې په اړه بشپړ تحقیقات وکړي. وای سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریې، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو ته پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چي دي افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې. د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولر په خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکو مواد د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای په ځای شوی وو.
موږ زده لرا او له سوده کې بعد دال د قهرمان څخه خبر اخلاص نه وي چې یو ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوه سم داس نه ځان واچو.
د نن نه چاودنه یو شاهد او جبار قهرمان نن په دې چاودنه کې لدري نور ملګرو سره وژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانی ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند د لاس ورکوي. خوند مو داسې ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا د پوز لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو تر ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورې.
خپل آقای امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري و همدا زینب بس په نوم د برج د سات.
ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی خو تر څلور دقیقو نظام قراولونو ور اخوا دی والد کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودونکو مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سرو ګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته ټکه ټکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي عوام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکو کی چا او څنګه تر دې ځای راوړي دي پلټنې روانې دي.
قضیه تر برسې لاندې ده ترڅو مشخصه معلوم بکی چې د پیښې سره کوم رامنځته شوې ده او هغه کسان چې نږدې همدلته موجود دي هغه کسان څېړنې روانې دي او نیول شوي دي. برسې فعلاً روانې دي.
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسي جرګې ته یو بل نوماند د اتو نورو کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د کمپاین غونډه روانه وه. پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاعر چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقال وي ازادي روډ ټول چاودنه زورور وه او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ ازدا لراول یو څو دقیقې بعد د قهرمان څخه خبرې له اخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسه هم داس نه ځان واچو د سې چې پوښ کړل ما وتاق ته لاړم په سترو تور تیار او دماغ خپلم دلته لګیدل یم خو دې ته مې وویل مال دا ما بوزي د اقل خمو سان درد کې یا څه خبرو کې حضور سره نو کبیر تلانه مال قرار کین اسلم یعنی حسن بلا سره چابون چا پښتنه مونږ کړل بیر تلانه مال کین اس
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړی 14 نږدې شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کورته نږدې وسو چې خپل کاندید سخت پیسو او یو ساتونکو ووجل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار کهرمان په قضیه کې حکومت پړ بولی. افغان ازادي راډیو ټول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونه پرتی پیرو پیښې دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی مصرفیږي د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفیږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رسیږي او خلک یې زخمیانیږي دلته د شرم خبره ده وغه چاته چې وایي چې دا اصلي خپل د ځان مسؤلیت لري دی د ویلمندانو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی.
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبې د ټاکونو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو و چې د قتل تر شا یې بیلابیل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په موخه د یو لوی ایات مشر هم ټاکل شوی و. محمود لیسی، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېده. نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یوه انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په چاودنه کې وژل شو. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده. په دې دوو ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولی او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي. په موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 4 لکو زیاتو کورنیو او همداشان 122,000 بهرنیو څارونکو نوملیکنه کړې ده. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمي نن له رسنیو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې ممکن په 2 نورو ورځو کې د بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا که څه هم د څارونکو دغه لوړ رقم هرکلی کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکي غیر مسلکي چلند وکړي چې له امله به یې ستونزې راولاړې شي. نور حاله له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکوونکو ته زده کړې ورکړل سوي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
چې د پاسه 4 لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسس څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حفیظ الله هاشمي زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کېږي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای شاید د انتخاباتو پر از د نامنه یو شمیر پیخ رامنځته سی خو په وینا یې د دغه پیخو د کنټرول لپاره شپږ شپېته زره امنیتي او دفاعي سرتیری په دندو وګمارل سوي دي. د کمیسون ویان ښاغلی هاشمي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتري کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې اته څلوېښت ساعته وړاندې د پنجشنبې د شپې په دولسو بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم نه هرکلی کوي، خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفي لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کیدای شي دوی له خپل واکونو څخه ډېر باخبر نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او ویم دغه چې دوی چې د دوی له ادرسه د تخلفاتو رقم چت لاړ شي چې هغه خپل کمیسیون کاندیدانو ته ګران تمام سی و هم کمیسیون په غوبل دی مصروف سی.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسیون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وې پاتې دي. د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه په ټول افغانستان کې له غزني پرته پرانستې وي. د کندز دینی عالمان او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو خبري اجمل آرین رپورټ لري.
د کندز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپلې خوښې ځایم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړي او خپل د ژوند د مسایلو پاک لباندې تصمیم ونیسي. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي زعیم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورکړي.
دغه دینی عالمان وایي چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او له مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپلو منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او اوسنۍ ټاکنو هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستي او خلک کولی شي د رایې کارونې په وسیله سره د خپل ملي زعیم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید د پروسه اشتراک کنن و کاندید درخواه خود رای بتن و انتخابات به طور شفاف شه به خاتمه برسانه.
ټول افغانان ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښي او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یو ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. له دې سره سم د کندز یو تن قومي مشر حاجي عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانانو نه دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې نومان ته رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسي جرګه کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه نماینده ولرو په ولسي جرګه کې.
د معلوماتو له مخې د راتلونکي شنبې په ورځ د میزان د میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
دا ولسي جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com
د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د انتخاباتو په اړه زیات راپورونه شته. که غواړئ د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په ښکېلو خواوو یې هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان پکې د جګړې قرباني کېږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
اورزغان کې ځوانانو پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. د دوی شمېر لسګونه تر رسیدین نن چهارشنبه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د جګړې له قربانیانو سره خپل وینه شریکه کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو د جګړې ښکېلو خواوو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټۍ ورکشيږي.
زه حسیب لام د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. ته موږ د دې دپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لا موږ دا کمپاین د کړی و شروع کړی و چې موږ ځوانان سره راټول سو. په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډېره کمه ده، مریضان ډېر دي. د روزګان کې دا د دوه نیم کاله کېږي چې جګړه روانه ده. د دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه ښکېلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په حیث چې راسي د خپل سولو کې او نور د زکلیدلې دغه روزګان نه وزوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شفخانه ته بوینه ورکو. اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانه ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راستي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، د هغه د قران خوښه ده، د هغه د رسول خوښه ده.
زمیل ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې ښکېل خلک دي. یعنی هر ورځ دلته که شپخانه ته راشل ته ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس پښې پرې وویني. نو دلته دغه یوازنی غټ لامل چې دی یوازي په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مې له دواړو طرفینو څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک کې سوله راولي، که سوله رانه شي نو موږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داسې په روغتونو کې توی.
کې د جګړې ته خو ډیر زیات سړي، ځکه چې هر سړي ته معلومه چې په روزګان کې ډیر جګړې دي. هم د دې خوا تلفات رسېږي، ما خوا تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډیر سړي چې په افغانستان په روزګان ولایت کې سوله راسي، پلان په روزګان کې په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي، د دې سره ډیر خوشاله.
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړ.
چې میاشت په میاشت دغه وینه لګوم، دغه شپخانې ته راولم. نو قریبان و دوستان مې ګرده دغه سو خلاص و، اوس دغه شپخانه دغه راسره کوي کومک. دغه ځوانان سره ډېره ډېره دغه مننه چې دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سړډیا ستړي، خدای جوړکه کې دا جګړه مشته دغه ځوانان ټول را خلاص کړ، مشته دغه وطنونه ټول دغه کړ دار بدر کړ. خدای دې دا مشته د دې ورسته خلاص.
لادی سره د ولایتي روغتون مسولینو هم وایي چې روغتون وینې ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د وینې د نشټوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم غږ وکړ چې له روغتون سره د وینې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی چې زیاتره قربانیان یې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
او ان شاء الله ستګر مهله ده او خلک ول نه راي ورکو بایدار کار شوی عملن دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نسبنګره شوی مقصد چې عملن کار وکي
ولن رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي، باید رای ورکي، رای باید هغو کسانو ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوځي.
نو حتمان دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو موږ یو اصل ده، نو حتمان انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما دی رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کارو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمو ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کوه مو ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي، او یو څه اقتصادي وضعه یې دومره ښه ده، هغه موږ په دې فکر کې چې انشاءالله دغه کوم نومان دوم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې، د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړل چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسېره کړي ستاسو قناعت یې حاصل کړی، یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هېواد په کچه هغه موضوعات مهم وو، او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې چې کوم کاندید ته برای ورکوي؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر سره شریک کړل. ډیرو اوریدونکو وویل چې د خوښي کاندید یا کاندیدانې غوره کړي. د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راستولي دي. عویر خان عبید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړي او هر ډول کار مو چې بندېږي زه حاضر آماده یم چې اجرا کړم، او نور بې ځایه مصارف کوي او غلطې ویناوې کوي او خلکو ته داسې ویناوې ورکوي چې هغه پوره کولی نشي. عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هېوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي، دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پېژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي؟ دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې راستولي وو. فیسبوک له لارې مهم دی په دې ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. کور موادان
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. په دې اړه نور تفصیل به د فرشتي لازی په راپور کې واورو.
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت پرم د وسلوال ډلې یادایش یادونه وکړه او وی ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ممکن دي، خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هېوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي. جنرال دانفورد ویلي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې داسې افراطي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلي چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی. دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي. په څنګ کې باید سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي چې هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد په واشنگتن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش یا القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول شوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې اووه سوه کسان چې پخوا د داعش په لیکو کې جنګېدل په سوریه کې د امریکا متحدو ځواکونو نیولي او هغوی باید خپلو هیوادونو ته بیرته واستول شي.
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Dunford وایي په دې خونه کې هیڅوک په دې موقف کې نه و چې ځانګړې ژمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید حل شي معلومات خپاره کړو. او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته را سره وکتل خپلو هیوادونو ته لستنېدو سره په دې اړه غور وکړي. په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباع یې نیول شوي دي او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد ویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلېدلی شي او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگټن کې په پروني خبري کنفرانس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرۍ غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هوارۍ لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې ترې پیل شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولس بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزې وکړي. د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال بخ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شول پوځي ملاتړ ونه رسېد. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونو ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیری لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار تر مینس وا کابل وتوانې ده چې په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لار اچول شوې چې د کابل ښار د 25 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره ترسره شي. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل ښودل شوي او ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکی چمپیونز ټرافی سیالۍ پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربا عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبي کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28 نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسی د سنگ مسؤل عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب اشاره غلس
مننه سی.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته، درنو او ریدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایط کې تاسو به یو ځل موږ ته د موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو. او دا یو بشری حق دی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15 ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي. او محترم اتباع د افغانستان د مراکز ته تللي په خپلو تذکیرو استیکري لګولي دي او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس و شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي. چې کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس و شیبو او په داسې حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په ده باندې نظارت وکړي او بالاخره به آخره کې ګزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلورو حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دی.
اول حق هغه د آزادي دی. تګ راتګ خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي د خلکو، هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوی ده په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به. درېیم حق څه دی؟ هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنونو له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لاره نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان آزادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشارې خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنې ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه ازهانونه چه ده انتخابات و پکل بانده مشوش دی او یا پا تیر پارلمان بانده خلق طول آگاه دیگه پارلمانونو پلنو بانده ده اغا بانده یو تصویر اچول او پا بدیل که خه تمثیل ده خلقو او خه یعنی پارلمان جوړولو ته خلق هڅوي نو دغه څلور حق چې دي دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي خلق هم دا په نظر کې ونیسي او په خاصتا امنیتی ارګانونه دي دوی دي امنیت د تأمین په خاطر باندې ډیر هڅې او کوششونه وکړي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې
درې اصل ده دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي دغه یو عمده اصل هم دغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانسي کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخاباته شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دیدی د نظارت د انتخابات څارون کې څوک چې دی دا هم د روب لاندې را نولي نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب رامدرانه ولی او نه آل تخپل اعمال استعمال کې فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي او خلق چې رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنې د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارګانونو پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بېطرف وي، د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بېطرف وي. کمیسیون د انتخابات بېطرف وي، کمیسیون د سم شکایت باید هغه بېطرف وي، امنیتي ارګانونه باید بېطرف وي، خپل وکیلان باید بېطرف وي، نه چې یوې خوانه په دې خلقو باندې په مامورین باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیون نه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل درهم اصل په انتخابات او په سیاسی بشری حقونو کې دادی چې باید دلته به طرفه وي، جانبداری د چانه ونه کی، د چانه حمایه ونه کی، ټول د دې ملک خلق دی، ټول حق لري چې خپل د خوښي کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداد کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیره صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام مرسته.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړې په هیواد بیا داس یو پادشاہ لکه امان وزیګوا
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغې کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره په هیګي
ولادت خونه يم خونوم مورزل د ډیر خسته او تاریخي زده قربان چې
سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سوځیت کې ده او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د ژمی دراته غ پور خلاص کړو.
نن په همدې اړه غږیږو. په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مولا عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې با پخپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپک ښکلي قصر مانند ودانه او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. پخپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي و داغه توری هم اتزوړند وی.
راګرزو د شامن الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو، د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده 2 شپې تجربه زمکه ده، چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټۍ، سره کوټۍ، د اعلی حضرت کوټۍ، د قاشق پنجه کوټۍ، روختون، خوانځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو. خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامن لخان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلی شي. دود غړنه، ګرم خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
که کلی چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولې نه، حرم سرای چې ده هیڅ نوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندګۍ د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زوته روانې دی دالیز ده؟
دا دالیز ده.
تاسو بیا دغه حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانۍ نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانۍ نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که راسو مثلا دې کوټې ته د حرم سرای وبخې، تاسو لږ دې خاطر راسئ. دا کومه کوټه وه؟ د دې په معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کېناستل که خپله د شاهي کورنۍ څوک؟
خپله غازی امان الله خان کېناسته دفتر کاری و امده زینه بس پنوم دی بش دی سات اداره.
یعنی دغه کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کده؟
بله.
دغه ډیر ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي خوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او د ودانه د قصر غفکلات ارزښت ورکوه او کاملی کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنه اوریدل کو. دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف دی وی الماری جایلی دل کیگی چې پغلب ګمان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګه
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم ده، دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمانی انجینر نه خو خبري واوريدي. اوس بلې و کارکون کې سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول دې نمبر توې
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم. خپل
سنکاری کوي
او دا خښته یو سنکاری کوي برته سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په پخوانی باندې جوړو، نو تاسې په وخت کې نه وای دا حرم سرای مو نه ولیدلای، څنګه د چې له مخې نه برته په پخوانی باندې جوړوي؟
بیر ته نقشه دی عکسونه د شونه د مغز
نقشه عکسونه ست سره
او واشه استال ته عکسونه دې نقشه هم بنده.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی؟
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتې بلوک دی، سابقه چې اوس خښتې ټیک دوړه مکس کار کیږي.
د غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره کوم غړي راخلص خوشاله ځکه تاریخي زاول جوړيږي او دلته ډیر غریب کسب بیواز کسب ډیر کسان دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تر نن پورې مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسیا پا چالے کا امان و زیگوار
دا سویل کیگی چه دا شامان لخان حرم سرای دا لومری زل لپاره دا عبدالرحمن خان پا وقت که جور شاید بو. غازی امان لخان بیا یو سه بدلون پا که راوست چه دا جورولو کاره نونه سو یو بیشتم میلادی کال که پیل او پا نونه سو سلر بیشتم کال که خلاص شو. یاد حرم سرای پا کورنه و جگرو که تقریبا 90% ویجار شو. دا چه ام وگری دا حرم سرای پا حق لسوی لدو تن از خمو پختلی دی.
نومی آجی میراب ده. پا امان تا جزی دلتا قصرلان دی حرم سرای ده. آقا تا ورگلی و دیر خسته زیده و خل زیده. تاج محل تا تلیلی و تاج محل هم لیدره تاریخی زیده. لاور تا تلیلی و لاور کم تاریخی زیده ده پاچایانو.
نوم امید ده و ولایت می بلخ ده ولایت خونه ایم خونوم مورده لده و دیر خسته و تاریخی زیده دیر خده باید تاریخی زیده این سره باید تو گری خده مده پار
شامان لخان بالا بخته چه حرم سرای هم عمل تاو ده ملت کور نوم ور کرد او یوش میرو لما وکیلان ده لوی جرگ غری او قومی مشان بالا بخته را گختل او پا مهمو ملی مسایلوی بحث ور سرکو ده خپلواکی جشن لوی جرگه او ور تا ملی مراسم با ده شامان لخان پا بالا بخت که دایری دل او گدون کون کو با پرتا لکومی ویری پا که گدون کوو دا چې مسول کسان د شامان لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشته مرسل د غازی امان لخان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
د پغمان په بالا باغ کې د غازی امان لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ څه رقم جوړ کړ
بالا باغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو خدا ډیر یو ساده شکل لري درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسید غازی امان الله خان د اروپا سفر نه ورسته د چالتا خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وخت نو یغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل سه انجینران د کوم هیواد و نور کارکونکي څوک و
اروپایي انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سب باندې رغیدلای
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې و آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و
دلته سلیر شوتاک ستون لري دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ
پغمان سو خو بیان لرلی چې خو سرسبز ډیر زیات و بل دا چې ګوډی کې به هوا گذره حال هوا و یخه به بل دی امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی
فرهنګی لحاظ دا څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی
دا زمونږه تاریخ زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي که چیرته دغه تاریخي ابدات لرو داشتونو لري مونږ کولای شو خارجان جذب کړو خارجان سفرونه افغانستان ته راغو
درنو دوستانو شامان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لورې له هېواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
نہ پاتے ذکر کے ور زرائے ور کوخ بلا نہ پاتے ذکر کے ور زرائے ور کوخ بلا خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے ذکر کے ور زرائے ور کوخ بلا
خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل.